په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوریدلی، ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو پایل د دې سات په خبرونو کو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایوا وایي دوی په دې هېواد کې د اقلیمي بدلون زیانونو ته سخت اندېښمن دي. میرمن اوتن بایوا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل وچکالي په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه ډېره کړې او د غذایي نه خوندیتوب لامل شوې ده. میرمن اوتن بایوا سپارښتنه وکړه چې د اقلیمي بدلون د زیانونو د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزی له پاکستان سره د تجارت او ترانزیت اوسنۍ وضعیت د رضایت وړ وباله. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه په ټویټر خبره کړې، د ښاغلي عزیزی په حواله ویلي دواړو لورو اوس مهال د سوداګرۍ او ترانزیت په چارو کې اسانتیاوې رامنځته کړي او دغه چارې پراخې کړې دي. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر دغه څرګندونې په کابل کې د پاکستان له سفیر عبدالرحمن نظامانی سره د کتنې په مهال کړې دي. په خاطر د افغان سوداګرو له پاکستان سره د تجارت او ترانزیت له وضعیت شکایتونه درلودل او د تیرې مې میاشتې په لومړیو کې په ظاهره د همدې ستونزو د حل لپاره د طالبانو د سوداګرۍ د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. په ایران کې د الکول څښلو له کبله د مسمومیت او مړینې پیښې ډېرې شوې. د ازادۍ راډیو د ایران څانګې د ایران د عدلي طب د مشر عباس مسجدي ارانی په حواله ویلي دي چې تیر کال کې شپږ سوه څلور څلوېښت تنه د الکولو د مسمومیت له کبله مړه شوي دي. د ښاغلي ارانی په خبره د مړینې دا شمېرې د وړم کال پرتله دېرش سلنه زیاتوالی ښیي. په ایران کې د الکولو د مسمومیت وروستۍ پیښه د تېرې جمعې په ورځ رامنځته شوه چې له کبله څوارلس تنه مړه او یو سلو پنځه اویا نور کسان مسموم کسان روغتون ته ولېږدول شول. د پاکستان حکومت په قراقرم او د همالیا په هندوکش غرنیو سیمو کې خلکو ته ویلي چې د تخلیې لپاره ځانونه چمتو کړي. د خیبر پختونخوا له د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي د تودوخې د څپې له کبله غرنیز کنګلونه په ویلو کېدو دي چې د سیلابونو ویره یې رامنځته کړې ده. له افغانستان سره پر پوله د چترال سیمې یو چارواکي نور شاهدالدین ویلي متخصصان غرنیز کنګلونه څاري او د بیړنیو حالاتو ټیمونه د تیارسۍ په حالت کې دي. د اوکراین صدر اعظم دینس شمیحال وایي تمه لري چې د دې هېواد د بیا رغونې لپاره د نږدې اووه میلیارد ډالرو بسپنه یقیني کړي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي کیف د هغو پروژو لپاره چې کولی شي له جګړې وروسته پرمختګ او د دې هېواد له لا عصري کولو سره مرسته وکړي مشخصو ژمنو ته اړتیا لري. د اوکراین صدر اعظم شمیحال پرون په لندن کې د اوکراین د بیا رغونې کنفرانس ته وویل چې جګړې کیف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بیا رغونې له یوې سترې پروژې سره مخ کړی دی. هغه زیاته کړه چې په راتلونکو دولسو میاشتو کې به د بیا رغونې لګښت څه باندې شپږ میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون چهارشنبه د 2023 کال د پاریس په اولمپیک لوبو کې د افغانستان د لوبډلې ګډون د طالبانو لخوا له سپورت څخه د ښځو او نجونو د منع کېدو پر سر د مخ په زیاتېدونکې مایوسۍ له کبله تر پوښتنې لاندې راوست. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د سپورت وضعیت د دوی د عملي اقداماتو لپاره د پرله پسې غوښتنو سره سره تر اوسه ډېر د اندېښنې وړ دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د نورو هر ډول اقداماتو د کولو لپاره د خپل حق خبرداري ته په اشاره وویل. د پاریس د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د پلاوي او لوبډلې د ګډون په اړه د ځانګړو جزئیاتو په اړه تر اوسه پرېکړه نه ده شوې. د اولمپیک نړیواله کمیټه کولی شي چې د افغانستان د ملي کمیټې ګډون د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ګډون په سپورت کې د حکومت د مداخلې په خاطر وزنډوي او د دې هېواد لوبغاړو ته اجازه ورکړي چې د اولمپیک تر بیرغ او سرود لاندې د یوې خپلواکې لوبډلې په توګه ګډون وکړي. د کمیټې په 2018 میلادي کال د ریو دی جنیرو د اولمپیک په لوبو کې د کویت لوبغاړو لپاره ورته زمینه برابره کړې وه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې موول د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوی، خو لنډه خبري برخه هم لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایوا وایي که طالبان پر ښځو د محدودیتونو فرمانونه لغو نه کړي امکان نشته چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته وکړې چې د افغانستان وضعیت ته ځانګړې شوې وه. په غونډه کې له طالبانو یو ځل بیا د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو او نجونو او ښځو ته د کار او تعلیم د برابرولو غوښتنې تکرار شوې.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډه تر ډیره د طالبانو د حکومت پر هغو تګلارو متمرکزه وه چې له مخې د ښځو او نجونو حقونه محدود سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایوا غونډې ته په خپله وینا کې یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو د محدودیت فرمانونه لغوه کړي. نوموړي وایي له طالبانو سره د خبرو له لارې هغوی ته په ډاګه کړي که د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په ګډون یو شمېر محدودونکي فرمانونه لغوه نه کړي د رسمیت پیژندنې امکان یې نشته.
In my regular discussions with the de facto authorities
da Afghanistan la wasani wo charwako sara pa munazam bahsuna ki zid hago khinduna pa pa da ga gigam chadwi khpal zanta da farmanun aw lagawl shu mahdudiyatun la kabal ramansta kadi pa zangadi toga da khaso unjuna pa zat موک دوی ته څرګنده کړه تر هغه چې دا فرمانونه په خپل ځای وي دا تقریبا له امکان وتلې خبره ده چې حکومت د نړیوالې ټولنې د غوړو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
میرمن اوتونبایوا وویل طالبان له ملګرو ملتونو د رسمیت پیژندنې غوښتنه لري خو برعکس د همدې سازمان د منشور خلاف ځینې کړنې ترسره کوي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي بند کړل او تیر کال دسمبر میاشت کې د نجونو پانتونونه هم بند اعلان کړل او کورنیو او نړیوالو موسسو کې د هغوی پر کار کولو بندیز هم ولګاوه. د طالبانو حکومت د تیر اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي هم له دندو منع کړې چې دې کار د ملګرو ملتونو سخت غبرګونونه وپارول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنۍ غونډه کې د ښځو او نجونو پر حقونو سربیره د سیاسي واک په برخه کې هم د طالبانو پر تګلارو نیوکې وسوې. روزا اوتونبایوا غونډې ته وویل د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې ټول شموله نه دی بلکې جوړښت یې بشپړ نارینه محوره او واک هم پکې نږدې ټول د پښتنو دی. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو هغوی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. پخوا تر دې بیا طالبانو د نجونو او ښځو د کار د بندیز په برخه کې د خپلو تګلارو ننګه کړې او حکومت یې هم له قومي پلوه ټول شموله بللی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنی غونډه کې د ښځو او بشري حقونو فعالې شبانې بسیج راسخ هم خبرې وکړې. هغه چې په وینا یې د سولې په نوم بنسټ افغانستان کې نجونو ته په پټه زده کړې ورکوي تعلیم د ټولو نیکمرغیو ریشه بولي.
What we want is summed up in a single word. That word is stability.
څه چې موږ یې غواړو په یوه کلمه کې خلاصه کېدلی شي هغه کلمه ثبات دی. هغه څه چې د ثبات لامل کېږي هغه تعلیم دی. هر څه د ښوونځي له ټولګي نه سرچینه اخلي لکه اقتصاد او پیاوړی روغتیایي سیستم. په هغې خاوره کې چې سخت دریزي وده کوي د کرکې د تخم ځای باید په هیلې بدل شي. د هغه وخت امکان لري چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړل شي.
د امنیت شورا په غونډه کې د سرمنشي استازي د طالبانو د حکومت ځینې کارونه وستایل. روزا اوتونبایوا وویل طالبانو د داعش د لمنځوړلو همغږې هڅې کړې د لوړ اداري فساد کچې راټیټه کړې او د کوکنرو په کښت کې هم د پام وړ کموالی راوستلی دی.
په تېرو دوو میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډې جوړوي او له طالبانو غواړي چې محدودونکي اقدامات پای ته ورسوي. په پرنۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وویل که طالبان د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په خلاف خپل فرمانونه لغوه نه کړي امکان نشته چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. اسدالله لودین په دې اړه په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د ملګرو ملتونو د پرونۍ غونډې پیغام طالبانو ته څه و؟
د آغلي اوتونبایا وینا په شورای امنیت کې هغه ټول پخواني شرطونه یوازې په محدودیتونه خلاصه کړې ده. معنا یې دا ده که چیرته طالبان محدودیتونه رفع کړي ګواکې په رسمیت پیژندل کیږي، حال دا چې اصلا د رسمیت مسئله د شورای امنیت او د ملل متحد وظیفه نه ده. د رسمیت مسئله د دولتونو موضوع ده چې هر دولت کولی شي چې دا پریکړه وکړي چې طالبان په رسمیت پیژني که نه پیژني.
سادات صاحب، په تیرو دو میاشتو کې دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. فکر کوي دا ډول دریځونه او ویناوې به د طالبانو تګلارې بدلې کړي، خصوصا د ښځو د کار او تعلیم د محدودیت په برخو کې؟
په دا نږدې دوه کاله تجربه ښودلې ده چې دا موقفونه یوازې وینا او خبرې د طالبانو د تګلارې د بدلولو په خاطر کوم مثبت تاثیر نه لري. زه ګمان کوم چې یوازې د نړیوالو مشترک موقف که چیرته د شورای امنیت په قطعنامه کې تسجیل شي کولی شي چې یو تاثیر طالبانو باندې وکړي، او که چیرته د سیاوازی خبری وی او وینا یا متفاوت موقفونه وی په شورای امنیت کې کومه ګټه نه لري.
ځینې کسان نړیوال ملامتوي چې پر طالبانو یې لازم فشار نه دی راوستلی. نړیوال په ځانګړې توګه ملګری ملتونه چې اجرایی واک هم نه لري نور څه کولی شي؟
د نړیوالو ملامتی د افغانستان په مقابل کې واضح خبره ده، ځکه چې د افغانستان تراژیدي د نړیوالو د مداخلې او تجاوز محصول دی. متاسفانه خپل ملل متحد کوم اجرایی صلاحیت نه لري، یوازې شورای امنیت د ملل متحد کولی شي چې قاطع دریز اتخاذ کړي د طالبانو په مقابل کې. مګر متاسفانه په شورای امنیت کې دغه اعضای دایمی د شورای امنیت یعنی بین المللی لوی قوتونه مشترک موقف نه لري د افغانستان په مقابل کې. په همدې خاطر ډیر مشکل ده شورای امنیت دپاره چې یو مشترک تصمیم اتخاذ وکړي د افغانستان په باره کې.
په اروپا کې میش د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره د ملګرو ملتونو د تیرې ورځې د غونډې د اغیزو په باب مرکه وه. د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند د ګجرو اتو کلو شاوخوا 300 ماشومان له تعلیم او زده کړې بې برخې، ځکه دي چې په سیمه کې ښوونځي نشته. د دغو ماشومانو ټول عمر د څارویو په ساتلو له ځنګله د خسو او بوټو په راوړلو تیریږي. نور په دې راپور کې
د وټپور ولسوالۍ مرکز څخه شاوخوا 13 کیلومتره لري شمال لور ته د لوړو غرونو په اړخ کې له خټو او تیګو جوړ شوي کورونه او کلي ښکاري. دلته یوازې د ګجرو په اتو کلیو کې سلګونه کورنۍ ژوند کوي. د دې کلیو لویان له تعلیم او ښوونځي بې برخې لوی شوي، او څه د پاسه 300 ماشومان هم د ښوونځیو نشتون په وجه د څارویو ساتلو له ځنګل د خسو او ګیا راوړلو په څیر په شاخه کارونو کې خولې تویوي او د ماشومتوب ژوند په کړاوونو کې تیروي. که څه هم چې اوس ورته د ماشومانو د ساتنې یا سیو د چلډرن ادارې په مالی مرسته د سواد زده کړې دوه کلیوالي ټولګي جوړ شوي او پکې شاوخوا 50 نجونې او هلکان د پوهې لومړي حروف زده کوي. د سواد زده کړې ټولګیو کې شامل ماشومان او لزده کړو بې برخې پاتې ټول د خپلې روښانه راتلونکي لپاره د خونځې جوړول غواړي. 12 کلن عزت الله په ځنګل کې د سیړیو وچې څانګې وهلي، ترې غټ جوړ کړې ګېډې په شا کړې، خولې ترې بهیږي او په غرنۍ کګه وګلاره کور ته روان دی. وای درس ویل او ښه راتلونکی ستر ارمان دی.
زما ډېر غټ ارمان دی چې زه یا ډاکټر شم او یا مدیریت شم. واخلم خو زه زده کړو نه پاتې، موږ ته مکتب ډېر لرې دی، نه هغې مړې نه خوا د څلور ساعت مزل دی، موږ چې دقه ځینال ته روانېږو هلته به ناوخته شوی موږ باندې.
لس کلن رحمت الله هر سهار د وضو رمی سره له کور راوځي. ته برګی په اوږه کړې او د څېړیو په ونو کې چې کومه له پاڼو ډکه څانګه ګوري هغه په تبر وهي او وضو ته اچوي. هغه راته د خپل ستړي ژوند او ارمانونو په اړه وویل:
د یادو
کلیو مشران وای د نس د کړو په وجه په ژوند کې ډېر ستونزې ګالي او نه غواړي چې اولادونه هم د دوی په څیر له پوهې او اسانتیاو لرې د کړاوونو او مشکلاتو ډک برخلیک سره مخ شي. محمد طیب:
دلته په دې ساحه کې تقریبا 600 کورنۍ ژوند کوي چې تعلیم ته هیڅ لاسرسی نه لري. فقط صرف د چلډرن ادارې یو دوه ټولګي جوړ کړي چې په هغه کې 500 ماشومان موږ سره زده کړه کوي. موږ غواړو د دولت څخه چې موږ ته دلته رسمي مکتب یا رسمي مدرسه جوړه کړي چې د غازمون کم ماشومان چې دي د زده کړې وکړي.
د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په لرې پرتو او غرنیو سیمو کې د ښوونځیو کمی سره مخ دي او ګڼ شمېر ماشومان له زده کړو بې برخې دي. خو دوی هڅه کوي چې د مرکزي حکومت او مرستندوی ادارو په همکارۍ دغه ستونزه حل کړي. د کونړ د پوهنې ریاست مرستیال احسان الله محمود ازادي راډیو ته وویل:
یقیني د دې خلکو تعداد ډېر زیات دی او د درس تدریس نه محروم پاتې دي. خو بیا هم زمونږ معرف ریاست چې څونه وسوتوان و دې خلکو سره مونږ یو اندازه کومک کړی د موسساتو باندې مغږ کړی دی. د هغه توسط باندې یو دوه محلي ټولګي دوی ته ورکړی شوي او راتلونکي کې هم د خلکو د دا ډاډ او اطمینان ورکو چې زمونږ څونه وسوي هغه مطابق به انشاءالله تعالی دوی ته خدمات مهیا.
کونړ کې د ګجرو قوم په شیګل، ناړی، وټپور، غازی آباد او په نورو ولسوالیو کې اوسیږي. یو شمېر په دغه سیمو کې دایمي هستوګندي او ځنې نور بیا د کوچیانو په څیر خپل څارویو سره د اوړي سړو او په ژمي کې تودو ساحو ته ځي. د ګرځند ګجرو ژوند له نورو زیات سرګردانه دی. د زده کړو په ګډون د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
سلامونه، احمد شیبریم. ده افغان شزو آنلاین ادبی بهیر
غواړو چې افغان انجونې لیکلو لوستلو ته، مطالعې ته او تخلیق ته وهڅو.
په دې بهیر کې دا نظم نقد ته وړاندې شو:
څه تیاره او چوپه شپه ده، یوه پاڼه هم رپ نه کړي، مرغکۍ کرار ځاله کې ویده ده او پیشو.
د نارینه و آنلاین ادبی بهیر هم روان دی.
گلبن د افغانستان په کچه یوازینی هغه پښتنه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکه وبه مخ یوسي.
په دې خبرونه کې مو له دریو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو چې یوې د مونولوګ کتاب دی.
انسان د لاشعور تر تاثیر لاندې څومره دی، یو دغه نظریه په کتاب کې شوی.
شعر هم لرو، کیسه هم.
د غوزانو لویه ونه د کلی په منځ کې ولاړه وه. دا ونه په ټول
او د خبرونې په وروستیو کې به واورئ چې په غزني کې د ناویو په جامو کې د افغاني کالیو د شودو دود زیات شو.
اوس نور کالی دي مثلا نور تکی دي، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره خپل هم نه لري.
د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د خبرګولي د 28 منټې په غونډه کې په یو شعر نقد شو. دی غونډې ته امینې فنا خپل نظم د کره کتنې لپاره وړاندې کړ. مخکې تر دې چې دې نقد ته مخه کړم او د نقد جزئیات خپاره کړم، د نړیوالو ناقدانو ځینې نظریات به د شعر په اړه له تاسو سره شریک کړم. کره کتونکي وایي لومړی دې ته ګوري چې شعر د ویلو لپاره څه لري که سطحي خبرې پکې ځای شوي دي. دوی دا وړاندیز هم کوي چې د شعر د محتوا لپاره مناسب چوکاټ انتخاب شوی دی که نه دی. دریم، کلمات یې سم دي. څلورم، ښه تصویرونه پکې شته. پنځم، ټول غیر ضروري شیان ترې لرې شوي دي. شپږم، همدومره څه مو په شعر کې ویلي دي چې په کارو، یعنی نه مو خبره اوږده کړې نه لنډه کړې. اووم، اغېزمن دی، یعنی پر لوستونکي تاثیر کوي. د شعر د لیکلو لپاره اصول نشته چې څرنګه به لیکل کېږي، البته له هغو چوکاټي اصولو پرته چې په کوم فورم کې لیکو. شعر کولی شي چې ژور احساس راونغاړي یا یوه کیسه بیان کړي او یا هم د فکرونو او احساساتو یوه دریڅه پرانیزي. خو سوال دا دی چې څرنګه شعر به شاعر لیکي چې لوستونکو سره وشخی شي. مخکې تر دې چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د برخوالو نظریاتو ته راشم چې د امینې فنا شعر له دوی سره شخیدلی که نه دی، د آغلي فنا نقد ته وړاندې شوی شعر به د دوی په شخ کې سره واورو چې آزادي راډیوي مجلې پروګرام ته یې رالېږلی دی.
نن می هغه لارې ټولې وتړلې، نن می هغه لارې ټولې وتړلې، هغه لارې چې تر تا وې رسیدلې، هغه لارې چې د عشق تر انتها وې رسیدلې. نن می خلو یا ډبره په زړه کې خوا، نن می ستا د عشق کیسه نیمګړې پرېښوا، نن می ځان پسې آن ورته کوټې کلک کړ، خو یوه کړکۍ لا پاتې، خو یوه کړکۍ لا پاتې، ها چې ستا کړکۍ ته مخامخ وتلې، که څه هم سپینه پرده د مدام کش وي، خو دا اوس چې نیمه شپه ده، خو دا اوس چې نیمه شپه ده، ما ته ښکاری د پردې تر شا دې سیوری شم لیدلی، ته پر کوچ باندې تر څنګ د کړکۍ ناستې، او پر میز دې درته شمې لګولي، د شین چای پیاله دې مخ ته سړه شوې، ما ته ښکاری، ما ته ښکاری، تا کتاب مخ ته نیولی، له ستړیا او بې خوبۍ دې سترګې سرې لکه شفق دي، خدای خبر چې څه بلولې، خدای خبر چې څه بلولې، زما سترګو کې دې اوښکې د کتاب تورې سم نشم لیدلی، زه یم دلته خو حواس مې ټول له تا سره ملګري، څه تیاره او چپه شپه ده، څه تیاره او چپه شپه ده، یوه پاڼه هم رپ نه کړي، مرغکۍ کرار ځاله کې ویده ده، او پیشو د ونې ډډې ته پرته ده، رڼې سترګې ځلیږي لکه دوه غمي ښکارېږي، ما مې تور ټیکری له ولو راچاپېر دی، او په اوښکو لوند پلو مې غاښونو کې ټوک ټوک دی، ما مې تور ټیکری له ولو راچاپېر دی، او په اوښکو لوند پلو مې غاښونو کې ټوک ټوک دی، له کړکۍ دې سترګې نشم اړولی، له کړکۍ دې سترګې نشم اړولی، ستا د عطرو خوشبوی را باندې لګي، زړه مې سرو لمبو کې سوزي، ستا د شمو به هم اوس رستۍ سلګۍ وي، پر پالنګ به درته ناسته د خوبونو ناوکۍ وي، ستا د شمو به هم اوس رستۍ سلګۍ وي، پر پالنګ به درته ناسته د خوبونو ناوکۍ وي، زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم.
د دې نظم نوم دی یوه کړکۍ. په دقیق غونډه کې ځلانور د شعر د نوم ستاینه وکړه او ویې ویل چې لوستونکي ته هر څه له همدې یوې کړکۍ ورښودل کېږي، یوه داسې کړکۍ چې موږ یې د تړلو توان نه لرو. هیلې پسرلی د دې شعر کرکټرونه د شي کیسې له کرکټرونو سره ورته وبلل. د امینې فنا په نظم کې عاشق دی، معشوق دی، پیشو او مرغی هم شته. سلما بدری وی چې د هیلې نظر یې خوښ شوی چې دا نظم یې د کیسې په څیر وڅېړه. دا بیا وایي چې دا نظم پوره کیسه ده، پیلې، منځې او غوټه هر څه عالي دي، سم دم لکه کیسه. شیبې کې هیڅ هم دې شعر کیسه ور په زړه کړې ده او وایي چې دا شعر داسې دی لکه څوک چې چاته کیسه کوي. آغلی گهیز په ورته وخت کې د شعر کلمات وستایل. میمونې کامران هم د امنې فنا د نظم د الفاظو صفت وکړ. فاطمې اعظم هم د شعر د الفاظو ستاینه وکړه. فرزانه زیار ورسره داسې هم نظر شوه چې دې د ټول شعر د آهنګ صفت وکړ. د نولسمې پیړۍ نامتو انګریز شاعر ساموئل کولتریج د شعر د تعریف په اړه وایي: ښه کلمات چې ښه ترتیب شي. د امنې فنا د نظم د نقد په غونډه کې بلې لیکوالي ملالی کلیوالي د نظم فنی جوړښت ته اشاره وکړه. ویې ویل چې په دې نظم کې پیل، پای او یوه موضوع تر اخره تعقیب شوې ده. اخلي کلیوال د نظم انځورونه هم وستایل. نرګس سحاک هم د انځورونو ستاینه وکړه. نعیمه غني د شعر رواني تاثیر ته تم شوه او ویې ویل چې د نظم په پیل کې شاعره له یوې رابطې لاس اخلي او نه غواړي چې مقابل لوری وګوري، خو وروسته زړه یوه کړکۍ د رابطې په لور پرانیسي او غواړي چې معشوق وویني او وڅاري. شریفه شریف وایي چې پر شعر نقد ذوقي خبره ده. ډاکټر شریفي خپلې خبرې په څو برخو ویشلې دي: د الفاظو شخ، دوهم انځورونه، دریم محتوا، څلورم شخ. دلته یې مطلب د محتوا او انځورونو هم شخې ده. ډاکټر شریفي بیا وویل چې د شعر په اخره کې له شمې سره فنا کېدل ښکلی ترکیب دی، خو د شعر د پیل له شخ سره هم شخې نه لري. په پیل کې شاعره واکمنه او په ځان باوري ده، په پای کې زموږ په ادبیاتو کې له مروج دود سره سمه ژړانده ده. ډاکټر شریفه وړاندیز کوي چې په پای کې پکار وه چې یوه بله جمله یا یو بل انځور ور زیات شوی وای، خوند به یې نور هم ډېر شوی وای، لکه پاس په آسمان کې ستوري یاد شوي وای یا د سبا فکر ته په سیمبولیک ډول اشاره شوی وای. دغې مسلې ته فرزانه زیار هم اشاره کوي چې کاش پښتني تل د نارینهو لپاره ماتېدونکې ونه شایو. دا وایي چې په خپلو لیکنو کې باید څرګنده کړو که مې نه غواړي نه دې غواړم. که فنا لیکلي وای د دې په باور چې ستا یادونه له شمې سره فنا کېشي لا به بهتره و. دغه نظر شفیق خپلواک هم ورکړی دی، خو دا د معنا له پلوه دا مسله نه مطرح کوي. د شعري اصولو له مخه وایي چې د آمینې په شعر کې ژړا څه ناڅاپي راغلې ده. آخري خپلواک دا خبره هم کړې ده چې دا نظم داسې دی لکه کیسه، هم کرکټرونه لري، هم مکالمه، هم فضا کیسه ییزه ده، هم تصویرونه. دا د شاعرې په ستاینه کې وایي چې زموږ په اکثرو نظمونو کې تسلسل مات وي او چې پای ته ورسېږي نه پوهیږو چې د شعر موضوع څه وه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې نقدي غونډې ویانده نرګس سحاک وه. له دې به واورو چې د دوی غونډې څرنګه وي.
موږ هره اونۍ غونډه لرو او د موږ د غونډې محتوا هم داسې ده چې موږ لیکلو لوستل یو بل سره شریکوو او له دې لارې څخه غواړو چې افغان نجونې لیکلو لوستلو ته، مطالعې ته او تخلیق ته، نوي نوي کړنو ته وهڅوو. نو د هغه معمولي برنامې سره سم زموږ دغه غونډې داسې دي چې په درې برخو کې تنظیم شوې دي. لومړۍ برخه داسې ده چې موږ یو موضوع ټاکو او په هغه باندې سره راټولېږو، سره بحث کوو، خبرې اترې لرو. او دوهمه برخه بیا موږ مخکې له مخکې څخه یو غزل، یو آزاد نظم او یا هم یو کیسه تاکو مخکې له مخکې څخه ګروپ کې شریکو. بیا نو نجونې د هغه په اړه فکر کوي، خپل نظر راغونډوي، د غونډې ورځې ته هغه باندې کره کتنه کوو. نو هم مثبت اړخونه یې راخلو، هم منفي اړخونه، د دې لپاره چې زموږ د بهیر یوه موخه همدا ده چې موږ زده کړه کوو او موږ یو بل خپلې نیمګړتیاو ته غواړو چې متوجه کړو. او که چیرې ښه روان وي هغه وهڅېږي، او که چیرې کومې وړې وړې ستونزې وي هغه هم نورې هم سمې شي. او تر هغه وروسته بیا درېیمه برخه چې کومه برخه موږ لرو هغه د مشاعرې برخه ده چې هغه بیا ټول پکې سم اخلي. خو راځو د کره کتنې برخې ته چې مخکینۍ غونډه چې زموږ وه هغه د امنه جان فنا یو نظم و چې موږ ټولو پر باندې کره کتنه وکړه.
اغلی سحاک په دې غونډه کې د ستاینو ترڅنګ پر یو ښکلی شعر نیوکې شوې دي. د غونډې په اخره کې عادتا شاعر یا لیکواله د ځان دفاع کوي. اغلی فنا د خپل شعر دفاع څنګه وکړه؟
اغلی فنا یعنی موږ خپل هم ورته ډېر په تعجب کې شو. موږ ویل چې موږ په خوا به چې کله د نارینه و د کره کتنې برخې ته غوږو یا به کوم داسې مجلس او غونډه کې مو ګډون لره، نو آخر کې به دغه کره کتنې برخه یو ډول جنجالي سوله چې نه والا تا غلط برداشت کړی ده، نه داسې زما هدف نه ده. یعنی دغه لیکوال او شاعر هر څه بچې وو بیا یو ډول دغه کره کتنې هغه کوم اړخونه چې د په خوښه به نه وو، د په سلیقې به سم نه وو، نو هغې ته به یې داسې پورین تندي ځواب نه وایه، یو ډول دفاع به یې کوله. نو